درنو افریدون که السلام علیکم د ازاری رادیو د خبری مجلې ته موز اسمت ساروان هر کله کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بی اسناد بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا دمخه له اقتصادي سقوط پراخې بې وزلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کېږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمېر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یو پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنلیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبۍ راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنلیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کړنې شایي له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نکړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمره چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ د سوداګرۍ وزیر میخایل بارانوفسکي د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت شته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالتونو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وواسه شي. په خوست کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله مند یم چې ټوله به جوړه وروغ اوسئ. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري. او کوم سوالونه چې د کارخانه دی په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولونه. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دو مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسي، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې یې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او وګورئ چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحلې مشاهده کوي، ووینئ تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریشه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخی شامل دی. لمری، پانه، ساقا، ریشا، گل او تخم. نو دا برخی مجر اخلو اوس نو پا تفصیلی دا ول سره زده کوا. لمری برخی چه دا ریشا دا. دا ریشه پا برخی که مجوائیو چه دا تر طولو اساسی برخی دا. مجوائیو چه دا دا نبات محافظوی او استحکامی غری دی. ریشه کومی دنی سر ترسی، ریشه دا جذب، ذخیره او دا اوبو او مادنی موادو دا لیش دن دا پغاره لری. لکه څرنګه چې موږ اول ریشه چې شي سر ترسی، دا جذب عملیه سر ترسی. کم شان جذب کی؟ اوبه او مادنی مواد دا خاوری سخه جذب کی. ذخیره هم سر ترسی، یعنی خپل پزان کی زنی مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او مدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړي ریشې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړي ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادو، او د اصلي ریشو فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلي ریشې، او یو هم مستقیمې ریشې دي. مستقیمې ریشې کومې ریشې دي؟ هغه ریشې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت و فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولی چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده، او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ده. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریشې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریشې خولۍ چې ده، هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري، او شکل یې هم مخروطی دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکي برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویی یا وده کوونکي حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص مجدسی همو علیسو چی طولی برخه ده ریشه اجده دون که برخه ده. ورپسی اخیرنی برخی ترازو ده حجرو بیلولو برخه. پا دی برخه که چی دی مجوایو ده زایلم او فلویم انتقالی انساج وجود لری. مش پا تیرو فصلو که ده نسیونو پا فصلو که زایلم او فلویم پیجنده لیوه. چی دوی او با او مادنی مواد لیردی او وسره کمه جوره سوی قندونه چی و هاگه اخلی ده پانسخ او ده نبات و مختلف برخو تی لیردی. نو دریشه پا داغ برخه که چی دوی داغ انتقالی انساج وجود لری ترسو او با او مادنی مواد چی کم جذبهی هاگه ده نبات و طول برخو تا و لیردی. اوس نو زموږ رازو اخیرنۍ برخې ته زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخس کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړی او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړی کوم درسونه چې ویل کېږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسې د مشکلاتو سره مخ نه سئ. او وکولای سئ چې زموږ و اخیرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخیرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم رااخلئ، نوټ کوئ به او بلې ورځې ته به د دې ځوابونه پیدا کوئ او زده کوئ به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغه او صحتمند به یاست. شده غلاس ده اتم تولگی و پینزم لسته. هیله لرم چی ده تیل واس تول موضوعات مو ده زن سره نوت کردی وسی او دری سوالات مو جواب ویلی او اغم پشده و سره سکری. نر روز رازو لکه چرنگه چی موش پا تیر سپر که ده نباتاتو دل بندی و ویلی و نباتاتو پا دو دلو بندی و ویشل چه هغه یوی غیری ویوی نباتاتو او بلی هم ویوی نباتاتو. تیر ورځ مو د غیر ویایوي نباتاتو ډولونه وپېژندله چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویایوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي. دغه رقم ویایوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویایوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي، ځینې چې دي بې تخمه ویایوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویایوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویایوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلاً په چاپیریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کیږي نه موندل کیږي. دې چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بیخ تخمه ویوي نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کیږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلاً وجود لري هغه سرخسونه دي، آسلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخسونه چیکو پیژنو چې سرخسونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخسونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشأ اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کیږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخسونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخسونه چې کیږي رامنځته کیږي. بل موږ وایو سرخسونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سر آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کیږي زایګوټ ځینې رامنځته کیږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کیږي، نوی سرخس رامنځته کیږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کیږي په دغه سرخسونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کیږي. د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او کله چې پر مځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخسونه رامنځته کیږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوی سرخس رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمه چې کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریښه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي. کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه په شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړي لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چیکېږي ساتل کیږي. موږ وایي زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات و. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ اوویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم وه. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي، ځکه چې د دې پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوي پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دې په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزه په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یوځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري، او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاج چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوښ په واسطه د چې سوي دی پوښل سوي دی، دا پوښ تخمې چې دی، او اوبه چې دی هغه نسی کولی چې په اسانۍ سره د دې تخمې پرې ورسیږي، نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوښ په واسطه چې سوي دی پوښل سوي دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاج چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاج چې دی هغه په زوجي تکثر سره ډیریږي، او په دې کې چې دی موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکري برخې چې دی هغه کوچنی ګردی دی چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې. چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدوي، چې دغه ګردی چې دی هغه کوچنی ژړنګ دی، او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګمیت تولیدوي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي نقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخه پر ځان نسي. کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري پر ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو پر زړې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل، هم میوه، پاڼه، ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځړې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځړې نباتات چې دي په ډیره اندازه پیدا کیږي. او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزری نباتات چې دي انجیوسپرمز، چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشمه یا هم یو پلی نباتات او بل یې هم دوه مشمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري. چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې ته فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په ډنډر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډ